السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې او ری چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په څو ولایتونو کې په ظاهره د طالبانو په مرکزونو بریدونه کړي. طالبان د بریدونو غوسه کړي او وایي غیر جګړه ییزې سیمې په نښه شوي. د اروپایي ټولنې مشران سره جرګه شوي چې دغلته د کورونا له کبله د اقتصادي زیان جبرانولو ته لارې چارې ولټوي. د ماخمنی خبری مجله ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکره دی چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې احمد تکل چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان منلې ده چې د افغانستان پر ختیځو سیمو به توغندي نه وروي. د بغلان سیمایز چارواکي په ډنډ غوري سیمه کې په یوه هوایي حمله کې لاسکونه طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. او د اروپایي ټولنې مشران نن په خپله لومړۍ حضوري غونډه کې د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د مالی پلان په اړه بحث کوي. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان منلې ده چې د افغانستان پر ختیځو سیمو به توغندي نه وروي. د کونړ سیمهییزو چارواکو ورمه ورځ وویل چې پاکستاني پوځیانو په مرکز اسدآباد او سرکانو ولسوالۍ کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو حملې کړې چې د دوی په وینا دولس ملګي وګړو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شویلې دي چې د وزارت په کابل کې د پاکستان له سفیر او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تماسونو په ترڅ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو د پاکستان د پوځ د راکټي حملو له کبله د افغانستان د اعتراض او خپګان غږ رسولی دی. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د پاکستان د پوځ د حملو د عواقبو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د هغو د ناوړه اغیزو یادونه پاکستاني چارواکو ته کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بغلان سیمهیز چارواکي په ډنډ غوري سیمه کې په یوه هوایي حمله کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د 211 پامیر قول اردویان هادي جمال ازادۍ راډیو ته ویل لاسکونه طالبان چې مشران هم پکې وو د افغان هوایي ځواک په هغه حمله کې ووژل شول چې نن ماسپښین د دوی پر یوه غونډه وشوه. د طالبانو تلفات له ډیر شو کسانو اوښتي دي چې د طالبانو قومندانان او ډیر مهم کسان لکه د طالبانو د استخباراتو مسؤل چې هلته راټول شوي وو په یوه هوایي حمله کې په نښه شوي دي. د چارواکو دا ادعا تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته استولی د بغلان پیښې ته له اشارې پرته ویلي دي چې په وروستیو څو ورځو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه د حکومت ادعاوې ناسمې دي. د ننګرهار په خوګیانۍ ولسوالۍ کې درې سیمهییز پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانۍ ازادۍ راډیو ته وویل تېره شپه طالبانو د خوګیانۍ ولسوالۍ د جهادي لیسې سیمه کې د سیمهییزو پولیسو پر پوستو حملې کړي چې په ترڅ کې درې پولیس وژل شوي دي. د خوګیانۍ په وینا د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې یو شمېر طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو دی دقیق شمېر ونه ښود. ښاغلی خوګیانۍ زیاتوي چې په دې عملیاتو کې یو تن پاکستانی بریدګر ژوندی نیول شوی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران له 100 میاشتو وروسته د لمړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې راټول شوې دي او د کورونا وایروس د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی پلان په اړه خبرې کوي. د اټکلونو له مخې اروپایي ټولنه د خپل تاریخ له پیله له تر ټولو ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده او د دې ټولنې مشران دا مني چې د کورونا له لا زیاتو ناوړه اغیزو د ژغورنې لپاره باید سمدستي اقدام وکړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان دیر لین د غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل چې اروپا به پر روان اقتصادي کړکیچ برلاسي شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل اروپایي ټولنه د حقیقت له شیبې سره مخامخ شوې. هغه د ټولنې له غړو هیوادونو وغوښتل چې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره جوړ جاړي ته لیوالتیا وښیي. اروپایي مشران له تېرې آنلاین غونډې راهیسې تر اوسه د ځینو مسایلو پر سر سره وران دي چې یوه پکې د مالي ژغورنې د بستې د پیسو کچه او ورسره تړلې د اروپایي ټولنې اوږدمهاله بودیجه ده. په داسې حال کې چې له سوداګرۍ نیولې تر کورونا پورې د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ د ګڼو مسایلو پر سر لانجې دوام لري، چین وایي امریکایي چارواکو خپل اعصاب له لاسه ورکړي دي. لویدیز منتقدان وایي چې د پیکینګ بهرنۍ پالیسي ورځ په ورځ زیارغلیزه کیږي او داسې ښکاري چې چین په پوځي او اقتصادي برخو او همدارس د ټکنالوژۍ په ډګر کې د خپل نړیوال نفوذ د پراخولو هڅه کوي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چون ینګ نن د جولای په 18 ویل چې پیکینګ د نړیوالې ټکنالوژۍ په ډګر کې د امریکا مخکښ رول مني او نه غواړي چې دا ځای ترې ونیسي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا تبصره د امریکا د لوی څارنوال د پرونیو څرګندونو په غبرګون کې وکړي چې ویل چین د کورونا وایرس د خپرېدو په پیل کې د امکاناتو په احتکار لاس پورې کړ او هغه هیوادونو ته د صادراتو مخاوني ول چې ارتیاي ورته درلوده. او د سولر اوربیټر په وسیله نوی اخستل شوی تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایي ادارو چمتو کړی دي اوس عام خلک لیدای شي. د تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 1.5 میلیون کیلومتر واټن څخه اخستل شوی دي. لمر له ځمکې څخه څه باندې 150 میلیون کیلومتر واټن لري. د اروپای ټولنې د فضایي ادارې ایسا ساینس پو دانیل مولر د دې پروژې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل:
We are at the beginning of the summit now and the stakes couldn't be higher. If we do it
the اروپאי ټولنې او بخې د اروپאי ټولنې د فضائي ادارې دا ساينس پو دانیل مولر وویل د کمرې په وسیله لمر هیڅ کله ځمکې ته او بخې د کمرې په وسیله لمر هیڅ کله موږ دومره نو ورته نشدي شوی. دا د سولر اوربیټر د سفر پایل دی چې څه کم 2 کلونو کې به موږ لمر ته نور هم نږدې کړي. سولر اوربیټر د امریکا او اروپا د همکاریو پروګرام دی چې هدف یې ځمکې ته د تر ټولو نږدې ستوري یعنی لمر مطالعه ده.
دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. اورای چې طالبان وایي د امریکا پاوځ په څو ولایتونو کې داسې سیمې بمبار کړي چې د جګړې لکر خلری وي، کتن کې پر طالبانو د فشار زیاتېدل بولی. د کابل جلال آباد پر لارې ورستۍ نه امنیو خلک اندېښمن کړي.
طبعاً بیمه باید پرداخت بي.
طبعاً باید هغه کورنیو ته چې زیانمن شي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر حنیف اتمرو چې ویلې په ایران کې د وژل شوو افغانانو کورنیو ته باید تهرانی چارواکي بیمه ورکړي. په میدان وردګو کې چارواکي وایي د جګړې له کبله ملکي مرجوب له ډیره شوې. ایران کې اعتراض کوونکو ته د چارواکو له خبرداري هم اوري او د اروپایي ټولنې مشران سره جرګه شوي چې څنګه د ځپل شوي اقتصاد بیا پښو درېدو ته لارې چارې ولټوي. نور مسایل هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. پک بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. طالبان وایي امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې غیر جګړیزې سیمې په نخښه کړې دي چې مرګ ژوبله هم لري. امریکایي ځواکونو او افغان حکومت تر اوسه پر دغو بریدونو تبصره نه ده کړې، خو طالبان وایي د امریکا دا ګام د هغې هوکړې خلاف دی چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د دوی ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوې وه. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي دا بریدونه پر طالبانو د فشار په معنا دي چې دا ډله له تاوتریخوالي کمښت ته مجبوره کړي. امید زهیرمل د موضوع په اړه تفصیل لري.
د راپورونو پر بنسټ امریکایي ځواکونو د زابل په شاجوی او د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو نظامي اهداف فنخه کړي چې مرګ ژوبله یې هم ور اړولې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي ځواکونو هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو کې د ډرون د څو حملو په کولو سره د توافقنامې څخه سرغړونه کړي. دا اسلامي امارت ته د منلو وړ نه ده. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هوکړې خلاف عمل نه و بللی. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شبې هوکړې وروسته دویم لوی برید دی چې پر دې ډله د امریکا لخوا کیږي. په پخکاره د بریدونه د طالبانو لخوا د توتیخوالی د نه کمولو له درکه د امریکا د نه رضایت پایله ګڼل کیږي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر او د افغانستان د راتلونکي لپاره د تفکر خونی غړی عبدالباقی امین وایي امریکا له هم د طالبانو لخوا د سولې پاړه د شویو ژمنو په عملي کېدو شکمنه ده.
په کار خدای ده چې زر بین افغانی مذاکرات شروع شي ترڅو د افغانانو ترمنځ مشکلات د خبرو اترو د لارې حل شي. که چیرته د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې مشکلات حل نشي او د یوې سیاسي آینده په هکله توافق رامنځته نشي، د افغاني مذاکراتو په نتیجه کې حتما به امریکایان هم په دې جنجال کې ښکیل وي او د افغانستان نوتل یې هم کېدای شي ته سوال لاندې شي.
خو پوځي کارپو عبدالباری عریض بیا دا پر طالبانو د امریکا نظامي فشار بولي چې باید تاوتریخوالی راکم کړي.
افغان حکومت او امریکایان دواړه ټینګار پر دا کوي چې د تاوتریخوالی کچه ډېره ټیټه شي ترڅو د مذاکراتو لپاره ښه فضا رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه کابل ته له سفر وروسته د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي امریکا ته له ستنېدو وروسته ویلي طالبانو له امریکا سره د شوې هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی او لا یې هم تاوتریخوالی راکم کړی نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي په افغانستان کې به له دې وروسته هر عمل له طالبانو سره د سولې د شوې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې تړلی و اوسي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې امریکایي ځواکونو په یو شمېر ولایتونو کې بمباری کړي چې طالبان وایي غیر جګړیزې سیمې په نښه کړي، خو داسې راپورونه شته چې دغه بریدونه د طالبانو پر اهدافو شوي. د جګړې دوام د دواړو خواوو د جنګیالیو سربیره ملکیانو ته هم زیان اړوي. د میدان وردګو روغتیایي مسؤلین وایي د تیر لمریز کال د لومړیو څلورو میاشتو پرتله د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دغه ولایت کې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبله 50% کې زیاته شوې. دوی وایي د روان لمریز کال د حمل لومړی تر دې دمه د جنگ جګړو له عمله 221 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته. په دې اړه پام وکړئ له سیمې د شریف الله شرافت راپورته.
د میدان ښار ولایتي روختون د جې روختون اجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دی. پنځوشت کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. څلور کلن زوی څه موده وړاندې د هوان په یو برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستلی دی. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې په کورې د هوان مرمۍ ولګېده چې له امله یې د کورنۍ دوه غړي ووژل سو او دوه نور ټپیان سو.
زم یو اون یې فایر کړل او یو د ماخه خسر میدای شیطان کړل او یو وړ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروت یې په حقیقت شوله. خلک داسې حالت کې دی خدغم باختر غدي و پټکلونو ستوزې تی یغه ورتر وشوړه ونزتی هغه کړل شیطان شوله. څو څو وړي د پیښې شوې دي.
دی وایي خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ له کوم لوري تغول سوې وه، خو له امله یې د ده په کور د غم ټغر خپور سو. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50% د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه.
نوټول کال د حمل نه تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټولټال چې ما د درو روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه اووه کسان دي. صدی خو ما د تېلو ارقامو سره نه ده پرتله کړې، خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% تر 60% زیاتوالی زیاتو کې راغلی دی.
دوی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي، خو وایي شای نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي، خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نشته. د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر دیارلس سوهنیم لمریز کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. د دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، چې په ټوله کې د نامنیو په 1980 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
نو زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي، نور دا ملت سره چې دا د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلي اصلي عاملین طالبان بولي، خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړی خپل پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل جلال آباد پر لوی لارې د ناامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. پر دغه لارې د ورستیو کې پر امنیتي ځواکونو او چارواکو څو بریدونه وشول. طالبان مني چې د دوی کسان د دغه لارې په اوږدو کې فعالیت کوي. د لغمان اوسیدونکي او پر دغه لارې تیرېدونکي مسافر وایي که امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د دغه لوی لارې او ترانزیتي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي، نو لویې ستونزې او ننګونې به رامنځته شي. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور ته پام وکړئ.
د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې وسلوالو فعالیتونو او نامنۍ د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلکو پر دغې لارې تیرېدونکي مسافر وایي په دې وروستیو کې له نسبي امن او کراري وروسته یو ځل بیا ناامني زور اخیسته چې په خبره ستونزې جوړې کړې دي. دوی زیاتوي چې پر دغه لار په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې وسلوال کسان کمینونه نیسي او حکومتي چارواکي مامورین او ځینې نور خلک ځوروي او بریدونه پرې کوي. د کابل جلال آباد لوی لارې تیرېدونکي او ځایي خلک وایي امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د لغمان چارواکي که د دغه لوی او ترانزیټي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي، نو لوی ستونزې او ننګونې به رامنځته شي.
په نږدې وختونو کې د کابل او جلال آباد ترمنځ چې کومه لویه لاره ده د لغمان په اوږدو کې، په دغه لار کې نامنی ډیره شوې ده او ډیر خلکو باندې بریدونه هم وشو. د دې لپاره چې دغه لار ډیر اهم ستراتیژیک لار ده او ډیر ځای بزرګونه مسافر په دې باندې تګ راتګ کوي او تجارت یو لویه لار ده، د دې په اوږدو کې باید دې ډیره پاملرنه وشي. نو که چېرته پر دغې لار ته توجه او پاملرنه ونه شي، نو راتلونکي د نورو پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي.
نوم یې ظاهر الله دی. په دې وروستیو کې چې څرنګه د کابل او د ننګرهار ترمنځ دا لویه لار ده چې دا بلکې د یوازې دې ولایت لار نه بلکې دا ولایت دغه لار چې دا د ډېر ولایتونو څخه د ترانزیت لپاره یو مهمه لار ده چې په دې لار باندې ډېر نامنی رامنځته شوې ده. په دې خاطر چې ډېر بېګناه انسانان، تجاران، ډاکټران او مختلف والیان، مختلف رقم اشخاص د افغانان بېګناه انسانان چې په دې لار باندې شي وژل کېږي او په لار نه ختګول کېږي او شي ځورول کېږي. نو په دې خلک د لغمان د ولایت مقام څخه دا هیله ده چې په دغه د ډیر جدي پاملرنه وکړي او د نامنه یو مخه ونیسي.
نوم شیر محمد. په دې لنډ وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لاره چې دا ډیره بې امنه شوې ده او دغه لاره ډیره ترانزیټي او مهمه لاره ده، ځکه څو ولایتونه یو له بل سره وصلوي. غواړو چې د دغه د ترانزیټي لارې په لغمان سیمه کې ډېر بریتونه په وکیلانو، والیانو او مهم اشخاصو باندې کېږي او بېګناه انسانان ځورول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان په سرخاکانو سیمه کې د کونړ د والي د موټرو پر کاروان وسلوال بریت شوی و. هغه مهال ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه بریت کې خپل والي ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. له دې پیښې وونه وړاندې پر همدغه لار د نورستان د پخواني والي حافظ عبدالقیوم پر موټریز کاروان هم بریچ شوی و چې خپله ترې روغ وتلی و، خو ساتونکو او موټرو ته زیان اوښتی و. د دغو بریدونو مسؤلیت لا چا نه دی منلی. اخوا د لغمان ځایي چارواکي هم د خلکو اندېښنې مني، خو وایي چې ولایتي اداره له خپلو ټولو امنیتي ارګانونو سره په دې هڅه کې ده چې د لویو لارو او د خلکو د خوندیتوب لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې امنیتي ارګانونو د لارو امنیت لپاره هڅې تیزې کړې دي او نه یوازې د کابل جلال آباد بلکې ټولې لارې چې دغه ولایت پورې مربوط دي ډاډمنې کړي.
د کابل جلال آباد لوی لارې د لا ډاډمن امنیت په موخه ازمک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي چې ترسو دا لار لا ډډمنه او په دې لار باندې تلون کې مسافر په ډاډر سره تاګ راته ګوشه کړل د ډډمن امنیت له خاطر تیرونی افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د کومین پترس کې د وسلوالو طالبانو دوه شغړو ته مرکشوب لوړول چې په دې کې مهم غړي هم شامل وو.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډله د کابل جلال آباد په لوی لاره په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې ګزمي کوي او په دولتي کسان او پوځیان او د دوی پر موټروزو کاروانونو بریدونه هم د دوی د وسلوالو لخوا کوي. د کابل جلال آباد لوی لار په دې سربېره چې د هیواد ختیځ ولایتونو ننګرهار لغمان کونړ نورستان او همداشان د کابل سروبي ولسوالۍ له مرکز کابل او له دې لارې نور ولایتونو سره تړي د افغانستان او پاکستان د صادراتي او وارداتي توکو د لیګ تر لیګ او ترانزیت یو مهمه لار ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې د کابل جلال آباد لوی لاره شاوخوا 115 کیلومتر اوږدوالی لري چې نږدې نیمایي د لغمان په مربوطاتو کې پرته او هر ورځ پریس پر لرونکي او په سوداګریزو توکو بار سلګونه لوی واړه موټر تګ راتګ کوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا د هغو وژل شوو افغانانو د کورنیو لپاره د خسارې غوښتنه کړې چې په تهران کې الوتکه د ایرانی پوځیانو لخوا وویشتل شوه. دا پیښه چې نږدې شپږ میاشتې وړاندې وشوه پکې 14 افغانان ووژل شول. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وایي د ایران حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته د خسارې ترڅنګ بیمه هم ورکړي. امید زهیرمل په اړه راپور لري.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځشنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې د ازادي راډیو د خبريال د وی پښتنې په جواب کې وویل د شپږ هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړې پر بنسټ د هغې اوکرایني الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه باید څېړنې وشي او همدا ډول ایران د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي افغانستان غواړي چې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ترڅنګ بیمه هم ورکړل شي. تابان باید هغه کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي. د ایران دولت منلی چې تاوان ورکړي. د ښاغلي اتمر له قوله افغانستان له 15 نورو هیوادونو سره یو ځای د 225 شمیري اوکرایني الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په اتمه وویشتل شوه د سیړونو د روخانه کېدو په حادثه کې دی.
ما میخوایم تاکید وکړم چې
غواړم ټینګار وکړم چې دا مسأله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ژمنو او په لوړه کچه د ډیپلوماټیکو هڅو په نظر کې نیولو سره لموږ لري نه ده چې ژر به ان شاء الله پایلې ته ورسیږو. د اوکراین 225 شمیري الوتکه د روان کال د جنوري په اتمه د امام خمیني له هوایي دګر د الوتنې لګروسته په تهران کې په دوه راکټونو وویشتل شو چې په کیسپاره یو سل شپږاویا تنه وژل شول. دا پیخه هماغه شپه وشوه کله چې ایران د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې د انتقام اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا نظامی اډې په نخښ کړی. د سپاهی پاسداران مشر قومندان جنرال قاسم سلیمانی له دې پیخه 15 ورځې وړاندې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د بریټ په پایله کې په بغداد کې وژل شو. ایران وایي د زید غلط قیاس د راکټونو د بیټریو غلط مسیر او ترخوای د لوړ پوړو پوځي افسران او سرتیرو ترمنځ اشتباه اړیکو په پایله کې د اوکراین مسافرونکو الوتکې سقوط شو. ایران لومړیو کې ویلي وو چې د اوکراین د مسافرونکو الوتکې د تخنیکی ستونزو له کبله لوېدلې ده، خو وروسته د انساني خطا او د سپاهی پاسداران د راکټونو په وسیله وشتل شوی و بلله.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.5 په لویو خارونو کې خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. پته د facebook.com/azadiar. اوس هم ورځو ایران ته. ایرانی چارواکو ګواښ کړی که اعتراضونه دوام وکړي له اعتراض کوونکو سره به له سخت چلنده کار واخلي. په خراسان رضوی ولایت کې امنیتي کسانو خبر ورکړی چې د اعتراضونو د سمبالښت په تور یو شمیر کسان نیولي. دا اعتراضونه په ایران کې پر دریو کسانو د اعدام له حکم وروسته پیل شوي. ملالۍ بشیر او د موضوع تفصیل.
د ایران په شیراز او بهبهان ښارونو کې د پنځشنبه په ماښام د دې هیواد د رژیم پر ضد خلک لارو کوڅو ته راووتل. رویټرز خبری اژانس د عیني شاهدانو له قوله لیکلي چې وایي امنیتي ځواکونو په بهبهان کې پر خلکو اوښلن ګاز وکاراوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مدافعینو د جولای په 14مه نیټه په یو غټه اعلامیه کې د درو ځوانانو د اعدام په اړه د ایران د سترې محکمې دا پریکړه په سختو ټکو وغندله. تر دې مخکې پر ټولنیزو رسنیو د ایران د هغه اعلان پر ضد چې یو شمیر لاریون کوونکي او سیاسي بندیان اعداموي پر نړیواله کچه پراخ کمپاین پیل سو. اعتراض کوونکو د دې کمپاین له لارې غوښتل ایران اړ باسي چې د اعدامونو سزاوې لغوه کړي. پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر د اعدام نه کونید یا مه اعداموي هشټاګ عام سو. په دې هیواد کې درې ځوانان په اعدام محکوم سوي چې د حکومت پر ضد په لاریونو کې یې ګډون کړی و. پر 15 کلن امیر حسین مرادی، 20 کلن سید تمجیدی او 15 کلن محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لومړی د دوی مدافع وکیل خپور کړ. وروسته د ایران عدلی او قضایی ادارو د تیرې سه شنبه په ورځ د جولای په 14مه نیټه اعلان وکړ چې د اعدامونو سزاوی سترې محکمې تایید کړي دي. دوی له هغو ګڼو کسانو و چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د لاریونو پر مهال نیول سوي وو. د دوی مدافع وکیل بابک پاکنیا د چهارشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، دې خبر ته سترګې په لار رسی چې د سزا تطبیق لغوه سي. د زیاته کړې چې مدافع وکیلانو په بشپړه توګه له دې قضیې سره اړوندو د څارنوالانو دوسیو ته لاسرسی موندلی. پاکنیان همداراز لیکلي، موږ د 400 مادې د تطبیق لپاره لومړنۍ غوښتنه کړې او د قضیې تر بشپړه مطالعې وروسته به دوهمه غوښتنه هم وړاندې کړو چې د اعدام سزا لغوه سي.
امروز حقوق هستیمون رو
تسلیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اروپای ټولنې مشرانن د کورونا وایروس له کبله د اوخت زیان د جبران په هدف سره جرګه شوي. دغه غونډه دو ورځنۍ ده. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې د اروپای ټولنې مشران له نورو هیوادونو سره د مرستې په هدف چې پکې پورونه هم شامل دي د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان تایید کړي. ملالۍ بشری جزئیات وړاندې کوي.
د دې غونډې مشري د اروپایي کمیسیون رئیس چارلز میشل کوي. د ده په پلان کې د اقتصادونو بیرته پر پښو درولو په هدف د 250 میلیارد یورو مرسته شامله ده. په دغه پلان کې 250 میلیارد د پور په برخه کې او 500 میلیارد مالی مرستې په پام کې نیول سوي. د دې ترڅنګ به د اروپایي ټولنې 9 کلنه بودیجه هم چې 1040 میلیارد یورو کېږي او له 2020 کال څخه تر 2018 کال پورې ده په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې د اروپایي ټولنې د مشرانو د خبرو موضوع وي. ښاغلی میشل په بلنلیک کې د اروپایي ټولنې 9 مشرانو ته لیکلي، یوې موافقې ته رسېدل به د ټولو لوریو لپاره یو سخت کار وي او دا کار هر اړخیزه سیاسي ژمنتیا غواړي. اوس یې وخت راغلی. دا یو مهم توافق دی. د زیاته کړې، موږ اړتیا لرو چې د حل لارې ولټوو او د خپلو خلکو د پراخې ګټې لپاره یوې موافقې ته ورسیږو. خو د بلجیم پلازمینې ته د مشرانو ورتګ ته ډېره خوشبیني نه تر سترګو کېږي. ویل کېږي چې د اروپایي ټولنې ټول مشران د کورونا ویروس له کبله د زیانمنو شویو اقتصادونو د ژغورنې له پلان سره موافق نه دي. اروپایي ټولنه د کورونا ویروس د بحران له کبله له تاریخي اقتصادي زیان سره مخامخ شوې او چارواکي له دې بحرانه د خپلو اقتصادونو د ایستلو لپاره پلانونه جوړوي. یو شمیر لکه د نیدرلند صدر اعظم مارک روټه نه غواړي پرته له شرطونو د خپل هیواد له جنوبي ګاونډیانو سره مالی مرسته وکړي. ځینې نور بیا د دې پلان ملاتړ کوي او وایي چې د اروپایي ټولنې هیوادونه باید په دې ستونزمن وضعیت کې له یو بل سره ودرېږي. د لوکزامبورګ صدر اعظم هاویر بیتل د پنجشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي دي: یووالی زموږ د ټولو په ګټه دی. که ایټالیا یا هسپانیا د اقتصادي بحران له کبله یا وروسته له ټولنیز بحران سره مخامخ کیږي، دا د نورو ټولو هیوادونو په ګټه نه ده. موږ باید یو موټی پاتې سو. د دې پلان هدف دا دی چې نن به موږ لږ څه نورو هیوادونو ته ورکړو چې سبا تر دې هم ډېر څه ترلاسه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای د حکومت له خوا له ایران څخه په الوتکه کې د وژل شو افغانانو د تاوان غوښتنه یو ښه اقدام دی. بشیر حبیبزی له ازرن لیکلی وای دلته له سهار رئیس سخت باران وریږي. حکمت الله حماس لیکلی له نادلینا وای دلته تیر شپه په دې ولسوالۍ کې امریکایي ځواکونو د شپې عملیات وکړل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو خبرونه لري. لیدې سره په کابل کې شپګنی مې بجې شوې د دغه خبری مجلې پایته ورسیدو. فرشتنګار غلې چې دری خبری مجله وړاندې کې فرشتہ جان ستړي مشي.